تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه هم ولایت په ولایت ونیس پروگرام ته زنګړ شو چې په مستقیمه ډول خبريږي. په دې خبرونه کې د بلخ ولایت په اړه د دې ولایت د ستونزو او د غلطه د شو پرمختګونو په اړه لملمنو سره خبرې کو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د کابل امنیه قمانداني وایي په پغمان کې د جنسي تیری په پیښه کې یو تورن چې تر اوسه ورکو نیول شوی دی. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې چارواکي وایي جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ، او د پاکستان پوځ وایي چې دوه دیرش وسلوال په خیبر پښتونخوا کې د تیرا په دره کې وژل شوي دي. په کونړ کې د دنګام ولسوالۍ چارواکي وایي په سیمه کې شدید پوځي عملیات روان دي. د دنګام ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې زیات ماینونه کرل شوي او د امنیتي ځواکونو پرمختګ له خنډ سره مخامخ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال محمد ایوب سلنګي پرون دنګام ته تللی وو او ویلي دي چې افغان ځواکونه په دنګام او اسمارو کې د امنیت د ټینګولو پوره هڅې کوي. پولیس جرګه کې د کونړ ځینې استازي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي وایي چې په دنګام کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په دې هیواد کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیې به د افغان پولیسو د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره خپل روزنیز پروګرامونه دوه کاله نور هم وچلوي.
خاصتا د قانون د حاکمیت په برخه کې چې پولیس څنګه وکولی شي هغه ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو قانون بشپړ توګه باندې په هیواد کې د پولیس لخوا تطبیق او تنفیذ شي، نو دا یو مهم او اساسي پیشرفت دی.
اروپایي اتحادیه وایي د دې ماموریت لپاره یې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. افغانستان اوس نږدې 1.5 لک روزل شوي پولیس لري. د کابل امنیه قمندانۍ نن مطبوعاتو ته وویل چې په پغمان کې د جنسي تیری په پیښه کې یو تورن چې فضل الله نومیږي تر اوسه ورکو اوس ونیول شو. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې فضل الله له ډېرې مودې راهیسې د ملي امنیت د ځواکونو تر څارنې لاندې و او په کابل کې نیول شوی دی. افضلی زیاته کړه چې په پیښه کې دوه تنه نور تورن لا ورک دي او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. په پغمان کې د جنسي تجاوز دغه پیښه سجدوبه سوې وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت یې یو شمېر مجرمین د محکمو تر حکم وروسته اعدام کړل. او نن په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان راغونډ شوي او له نیسمنو خلکو سره د مرستې یو کمپاین یې پیل کړی دی. یو شمېر افغان مدني فعالان وایي بېوزله کسانو ته د مرستو راټولول د دوه ورځې دوام کوي او په پایله کې راغونډې شوې مرستې به یې پر خلکو وویشل سي. د دغه کمپاین نوم چې نن پیل شوی ستاسو زړې جامع د یو فقیر هیله په نوم پیل شوی دی او ویل کیږي چې هدف یې د افغانستان په افغانستان کې د خلکو سره د مرستې راغونډولو د فرهنګ ترویج دی. د پاکستان پوځ وایي چې دوه دیرش وسلوال په خیبر پښتونخوا کې په حملو کې وژل شوی. د پوځ نننۍ اعلامیه وایي چې پر وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د تیرانه تنګې د تیرېدو پر مهال حمله وسوه. د پاکستان پوځ تر دې خبر پاڼې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې په ګډو هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د وښتو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی وو. پاکستانی طالبانو د سه‌شنبه پر ورځ په پېښور کې د پوځیانو د کورنیو لپاره په یوه شونځي حمله وکړه چې یو سل او دوه دیرش کوچنیان او نوي ځوانان او د شونځي نه ته کارکونکي پکې ووژل شول. د پاکستان دولتي څارنوالانو نن ویلي چې د اسلام آباد د محکمې لخوا په هند کې د 2000 میلادي کال د تروریستي حملې د مشکوک طرح د ضمانت پر ضد به عرض وکړي. څارنوالان به د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد لستري محکمې وغواړي چې زکی ول رحمان لکویتا ورکرسوي ضمانت لغوه کړي. محکمې پرون حکم وکړ چې دغه سړی د $5000 په بدل کې خوشی شي، خو اوس به د څارنوالانو د ارز تر بشپړېدو پورې په بند کې وي. لکوي په پاکستان کې د لشکر طیبه په نوم د منشوي وسلوالې ډلې مشر ګڼل کیږي او په هغو وو تورونو کسانو کې دی چې په هند کې د تروریستي حمله د پلان تور باندې لګېدلی. د هند په سر صنعتي ښار ممبئی کې په دې حمله کې هغه مهال 168 تنه خلک وژل شوي وو. پینټاګون وایي چې امریکا او متحدینو یې په ګډو هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو شمېر مهم مشران وژلي دي. د پینټاګون ویاند جان کربی پرون وویل چې د واشنگټن په باور د دغو مشرانو وژل کېدل به د سوریې د پوځ پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې قومانده او کنټرول کمزوري کړي. وال سټریټ ژورنال وایي په دې پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې درې مهم قومندانان د عراق د عملیاتو تو مشر عبدالباسط د ابو بکر البغدادي مرستيال حاجی معتز او په موصول کې د هغوی والی رادوین طیب وجل شوې دي. د روسیې حکومت امریکا ته خبرداري ورکړه چې په مسکو د بندیزونو زیاتول به د دواړو هیوادو اړیکو ته د اوږدې مودې لپاره ضرر ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د پیغام پر ټلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته سوالی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي په امریکا کې د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ په نوم قانون کولای شي چې د اوږدې مودې لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ عادي راکړې ورکړې ته زیان ورسوي. ولسمشر باراک اوباما پرون دغه مصیبت او شیخ کړ، خو ویل چې په کې راغلي بندیزونه سملاسي نه عملي کوي. د دې نوي قانون پر اساس امریکا اوکراین ته وسلې پوځي تجهیزات ورکولای شي څو د هغو بلتون غشتونکو پر ضد کار ورڅخه واخلي چې ناټو وایي له روسیې مستقیم ملاتړ کیږي. د قانون د روسیې د دفاع وزارت او انرژي پر فعالیتونو هم بندیز لګوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون د دې مسلې په اړه په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل
The United States continues to call on Russia's leadership to implement the Minsk agreement.
دا وایي متحده ایالات بیا هم د روسي پر حکومت راغ کوي چې د مینسک موافقه دی عملی کړي. څو دې بهرانت داسې هر رخیص او اوشتمهاله حل پیدا شي د اوکرين د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی وساتي. روسیه باید عملی ګامونه واخلي چې امریکا دغه بندیزونه منه کړي. د غربي ډیپلوماټانو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان لای پر ایران د دې منلو هڅه کوي چې لشپږو قدرتونو سره په خپلواټمي خبرو کې ملایمت څرګند کړي. د فرانسې استازي ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې ایران باید ستراتیژیک انتخاب وکړي او په جرأت پریکړه وکړي. او د استرالیا د کوینزلند ایالت له وکوره نن د اتو کوچنیانو مړي او یو زخمي شزه موندل شوی دی. د پولیسو په وینا اوه وژل شوی کوچنیان د همدې شزي دی او یو د خپلوانو دی. په وژل شویو کې لا تلس میاشتنی تر 15 کلن پورې کوچنیان شامل دي. پولیسو ویلي چې دا یو استثنایی جنایي پیښه ده او له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
السلام علیکم دوستانو، زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو د ونیزي خبرونه ولایت په ولایت تمو هر کله کوم. دا اوسه خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي تخنیکی چاري د امان الله امیرزی پر غاړه دي. په نننې خبرونه کې دوستانو د بلخ ولایت په اړه غږیږو. د بلخ د خلکو ستونزې د غلطشوي پرمختګونه او دا چې د بلخ اوسیدونکو څه غواړي د خبرونه لملمنو سره مطرح کوو. اوریدونکو هم کولای شي چې تلیفون لاره له چارواکو سره خپلې غوښتنې او ستونزې شریکې کړي. تر دې مخکې چې دوستانو ته د تلیفون شمیره اعلان کړو او خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو، د بلخ ولایت په اړه یو لنډه مقدمه درته وړاندې کوم. بلخ د افغانستان په شمال کې پروت د لومړي درجه له ولایتونو څخه دی. د دې ولایت تاریخ او جغرافیایي موقعیت ته په پام سره بلخ د افغانستان د شمال مرکز هم بلل کیږي. بلخ له جوزجان سره پل سمنګان او خندوز سره پل لري او د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سره هم سرحد لري. د بلخ مساحت شاوخوا 1000 کیلومتره مربع دی. د مرکز مزار شریف په ګډون بلخ 15 اداري واحدونه لري. په تاریخ کې بلخ ته ام البلاد یا د خارونو مور هم ویل شوی دی چې مخکخ شاعران روحانیون او کارپوهانې په خپل غیږه کې ساتلې دي. که څه هم چې په بلخ کې د افغانستان د نورو ولایتونو په مقایسه پراختیایي کارونه زیات شوي، خو دا ولایت لا هم د زیربناو له ستونزو سره مخامخ دی. په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملمانی دي د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد ابراهیم خرندیش او د غراس د بلخ ولایت د مقام سکتوري رئیس ذبیح الله اختری صاحب. دواړو ملمانو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایو. اوریدونکو هم لکه څه ځنډ او وروسته کولای شي چې د تلیفون لارې خبرې پښتنې له موږ سره شریکه کړي. اختری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا راته وایي چې زیاتره هغه تلیفوني پیغامونه چې موږ سره راغلي دي هغه د بلخ د امنیت او د غلطه د زیربنا او د نشوالي پړ دي. فکر کوم چې د اختری صاحب تلیفوني تماس موږ سره قچې وي او خیرندیش صاحب را سره تلیفون پلیکه کړي. خیرندیش صاحب کلمړی د بلخ د امنیت پړ وای چې د بلخ په ولسوالۍ او مرکز کې امنیت څومره د ډاډ وړ دی؟
بخانه وادم جه فارسی خبر وکم چه پستو دیده نا پیلنم.
مهربانی مهربانی.
در ولایت با در مخجمو نسبت در سوید ولایت امنیت بهتر است، اما در مثالی ها در بعض در مثالی ها امنیت زیاد خوب نیستند، اون خاطر مردم با مشکلات با نیستند و همچنین در داخل میشه به هر صورت مثل سایر ولایات امنیت مشکلات خود داره، یعنی در مجموع ولایت بلخ امنیت نسبت به سایر ولایات بهتر است.
ډیره مننه خیرندیش صاحب. اختری صاحب که زما غږ اورې او اړیکه در سره ټینګه شوې، موږ له اختری صاحب سره هم دا خبره مطرح کړله چې زیاتره اوریدونکي د تلیفون لاره د سمس لاره هم دا خبره کوي چې د بلخ په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت څه ډول چې چارواکي وي هغه شان ډاډمن نه دی. تاسو څه وایئ؟
تشکر کوم. اولا زه غواړم چې خپل سلامونه تاسو ته او د درنې رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ګران همکار رئیس شورا ولایتي چې تاسو سره په اړیکه کې ده ته هم سلامونه وړاندې کوم. دغه چې دوستان وایي چې امنیت په سیمو کې ناقراره ده، د ناقرارۍ د څه څرګند کوم لامل ورته نشته، مګر موږ له دې نه انکار نه کوو چې په بلخ ولایت کې 204 اویا تنه مخالفین وسلوال لرو چې په د څه څرګند ځای نه لري، یعنی قرارګاه ورته نشته. دوی په مختلفو ولسوالیو کې د سیار دي، او کله چې موږ خبریږو تعقیبوي او دوی په تیښته کې دي. خامخا په بعض مواردو کې یو نیم ځای ماین پټ کړی، یو نیم ځای یو عمل ترسره کړی، خو په هر صورت دومره توان په دښمنانو کې نشته چې موږ وضعیت امنیتي ناارامه کړي او دولتي چارو ته یا د حکومت چارو ته دوی هغه کې دي په حساب تهدید وسی.
اختری صاحب، لکه څنګه احساس ول چې څو سوه کسان دی، هغه شمیر هم تاسو ته معلوم دی، کله امنیت برخه کې په دې وغږیږي چې دا څوک دی؟ مثلا غیر مسؤوله وسوال دی، اخوا د ازبکستان د اسلامي تحریک خلک دی، دغه افغان طالبان دی، په بلخ کې یعنی په مزار شریف یا شاوخوا سیمو کې د امنیت په خرابوالي کې کوم وسوال لاس لري؟
تشکر. هغه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د تحریک کسان هم شته، د ازبکستان د اسلامي ګوندونو او هغه خرابکارو ډلو عوامل هم پکې دي. یعنی موږ عمدتاً د شورتی پی، کلدارو او دولت آباد په ولسوالیو کې بعضن د ازبکستان د ډلو تحریکات بعض وخت پیدا کیږي لروی، او په همدې شکل په چاربولاک چمتال کې د طالبانو د تحریک بعض عوامل شته کله لیدل کېږي. هغه هم په غرنیو سیمو کې کله کله سیمو ته راښکته شي بېرته لاړ شي غرو ته. دا اوس فعلا زموږ د قوتونو عملیات ورسره روان دي په البرز غره کې، چې دا څلورمه ورځ ده عملیات جریان لري، او له دې نه انکار نه کوو چې شته یو تعداد کسان چې موږ ته شمېر هم معلوم ده، او د هغو والي ولسوال او کسان چې تعین دي د هغو پېژندګلوي موږ سره شته، او ورسره عملیات موږ جریان لري.
کوروان اختری صاحب، خیرندیش صاحب، د بلخ اکثر اوسیدونکي له دوه عمده ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې اداري فساد شته، د دولت په مقاماتو کې مشته او نورو کې مشته، او دغه راز دوی وایي چې کڅه هم چې په بلخ ولایت کې ډیر زیات کارونه شوي، اما بیا هم بنسټیزي پروژې یعنی زیربنا ستونزه هم پر ځای پاتې. دې ته تاسو څه ډول کتنه لرئ؟
بله، نشکم موضوع هست در باجدان کار شاید گیمسته، اما مشکلات زیاد است و این کارا اصرار گیمسته و این بسنده بر مردم را اکبر هونسته و همچنین به ولسوالی ها واقعا مردم یازمندی های مردم مشکلات مردم زیاد است. کیونکہ دو رستو دولت مرکزی نے اس پر توجہ نہیں کرنا تو مشکلات مرکزی ولایت دار اس کو ضرور کم سے کم.
مننه اختری صاحب، تاسو په بلخ کې کوم لوی ستونزې غنئ؟ په بلخ کې دا محل د خلکو لوی ستونزې کوم دي؟
هغه څه چې په ټول مملکت کې دا ستونزه عامه ده، په بلخ ولایت کې هم د کار کمښت، یعنی زیربنایي، هغه څه دوست مې ویلي وو د زیربنایي پروژو نه موجودیت یا کم موجودیت دلته هم څرګنده. خو موږ یو څه لرو په بلخ ولایت کې تقریبا نیم په نیمه نفوس د نورو ولایاتو دلته راغلی موږ سره میشته. دا په دې معنا چې د بلخ ولایت زمینه د کاري ښه ده چې خلکو رجوع کړی ده دلته او دلته اوس موږ سره اوسیږي. یعنی موږ اصلي نفوس باید 1,200,000 وای، در حال چې موږ 6.5 لکه متعلمین لرو چې دا په 4 ضرب کو، یعنی 15% د جامع متعلمین ونیسو، تقریبا 2,400,000 ته موږ نفوس رسیږي. دا نفوس نیم په نیمه د نورو ولایتو کسان دي چې دلته راغلي دي او هغه د ښه کار موجودیت له کبله راغلي او دلته په حساب د دوی گزاره له موږ سره کیږي. خو په هر صورت په مجموع کې موږ بنیادی پروژو ته لکه د برق پروژې، لکه د زراعت پروژې، لکه د تولیدی پروژو ته ضرورت لرو، باوجود د دې چې موږ یو لږ تر لږه بعضې کارخانې لرو. خو د برق د نشتون یا کمښت یا وارداتی برق د وسیدو لکبله او د خامو موادو د کمښت لکبله صنعتکاران هم بعضن زړه نه ښه کوي چې کارونه وکړي. نو دا طبیعي دا مشکل زه فکر کوم تنه په بلخ ولایت کې به نه وي، په ټول افغانستان کې به دا مشکل وي.
خیرندي صاحب، د بلخ ولایت د برېښنا ستونزه هم یو له عمده مشکلاتو بلل کیږي، باوجود دې چې لبل خولت کې کارونه شوی، هلته بندر د اواید لري، افغان مرکزی حکومت هم میلیونونه ډالر د برېښنا په مسله لګولي، ولې بیا هم د بلخ په اکثر سیمو کې برېښنا شکایت ده؟ بله،
افغانستان آبای بندای آبشان که آبش کمتر میشه به خاطر کم میشه و دلیل میشه نیسته که دلیل بعدیشی است که برخی کس که از کشور ازبکستان و تاجیکستان در افغانستان صادر میشه بیشترین برق در کابل انتخاب پیدا میکنه و در ولایت بلخ نسبت به نفوس، نسبت به ضرورت کناره
مننه. د دې لپاره چې ملمنو سره اوریدونکو هم خپلې پښتنې د بلخ ولایت د مشکلاتو دغلته د کارونو په اړه مطرح کړي، موږ اوریدونکو کوم دوستان چې موږ سره تماس نیسي، هیله ده چې فقط د موضوع اړوند او د خپل ولایت د ستونزو په اړه له دغو چارواکو سره چې زموږ ملمانه دي خبرې وکړي. کولی شي چې د تلیفون په 2 شمېرو باندې له موږ سره تماس ټینګ کړي. دوستانو، په کابل کې زموږ شمېرې دي 0 و 2 8 و 5 5 او بل شمېره ده 0 و 9 2 3 5 3 4. هغه دوستان چې غواړي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپلې پښتنې د بلخ پړه یا هلته چې دوی څه ستونزې لري له چارواکو سره شریکول شي. موږ سره په دې خبرونه کې ملمانه دي د بلخ د ولایتي شورا مشر محترم محمد ابراهیم خیرندیش صاحب او د غراز د بلخ ولایت د مقام سکتوري رئیس محترم ذبیح الله اختری صاحب. دوستانو، ټلیفونونه به تاسو اخلو او خپلې پښتنې فقط د موضوع اړوند له اختری صاحب او خیرندیش صاحب سره شریکول شي. اختری صاحب، په د مزار شریف د هوایی ډګر د جوړېدو له امله اوس دغلته په خپل د خار د اقتصاد او دغلته د پانګونې بهیر څه ډول روان دی؟
تشکر. هوایی ډګر موږ بین المللي شو، یعنی له دې ولایت نه موږ یو تعداد هیوادونو ته پروازونه لرو. خامخا د سیلانیانو را جلبېدل او د پانګوالو را جلبېدل او یې موږ د پانګوالو تګ را تګ
د دې ولایت په اقتصاد باندې اړینا تاثیر لري او موږ په همدې خاطر کوشش په دې کړی ده چې بعد له دې چې سمسور هوایي ډګر لرو نو اوس ښایسته میلمستونونه ورته جوړ کړو. هم په خصوصي سکتور کې د میلمستونو جوړېدل روان دي او هم موږ د ښاروالۍ په سطحه کې اوس یو درې ستوري هوټل جوړولو کار هم را شروع کړی ده چې موږ د مېلمنو لپاره ځایونه جوړ کړو. خامخا دا پروازونه موږ په ژوندانه باندې ښه اغېز اچوي.
مننه پام دې خبرونه کې د شیبورس دوستانو تلیفونونه هم خلو ترسو خپل پښتنې له محترم ملمنو سره مطرح کړی او ځین پښتنې چې د ازادي رادیو ته د اس ام اس لاره مختلفو سیمو څخه د بلخ ولایت دوستانو رسولي هغه هم له ملمنو سره مطرح کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري ولایت په ولایت اونیز خبرونه په مستقیم ډول اوري. یو اوریدونکو لرو، د دې اوریدونکو پښتنه به اوخلو. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. وعلیکم
السلام، تاسو بخیر سره؟ ام غفور در روزګان ولایت یو تر سره ختم استم.
مهرباني
موږ زموږ د خوښتې د افغان حکومت څخه د زموږ په ولسوالۍ په ولایت کې بنایت د یعنی د سنن رمبال سره او بل لار سره بس ماشاله څنګه چې وسو ورته وتاي نه چې د حکومت
ډیر زیاته مننه افرور. حتمن د اورسګان په اړه هم چې کله خبرونه وي بیا به ستاسې پښتنې پکې حتمن په مفصل ډول مطرح کوو. نن خبرونه ولایت په ولایت د بلخ ولایت په اړه ده. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده. بلې، فکر کوم د دې دوست تلیفون قطع شوی دی. اختری صاحب، یوه پښتنه چې په خلکو منځ کې داسې تکراریږي او هغه دا چې بلخ هم یو له هغه ولایتونو ده چیرته چې زورواکو ډېرې زیاتې مځکې غصب کړې دي. تاسې وایئ چې په بلخ کې پرمختیایي کارونه شوي دي او د نورو ولایتونو په شان ستونزې پکې هم شته. دا ستونزه څومره لویه ده او واقعي په دې کې چې څوک لاس لري د هغې د نیولو یا د هغې د محاکمې لپاره څه اقدام شوی؟
تشکر کوم. د زمکو د نیولو یا د زورواکو د اغیز له کبله دا هم یو افغانستان شموله مشکل ده. په بلخ ولایت کې کله چې د مجاهدینو حکومت رامنځته شو، هلته د تنظیمونو د جوړښت یا هغه ائتلافونو د جوړښت له کبله واقعاً ډېر زمکه په ناجایز قوالو باندې خلکو باندې وویشل شوی یا ځانګړې شوی. دا مشکل موږ په قضایي سیستم کې لرو. تر اوسه قضایي سیستم موږ ته د قوالو د صحت او سقم یو روښانه لاره نه ده راښودلې. دا وخت د هغه هم موږ یو کې د ډېر ځمکې هغه ځمکې چې په دې تېرو کلو کې غصب شوې وې له زورواکو هم بیرته رالاسته کړي دي یا حکومت هم راګرځولي، خو تر ډېره اندازه بیا هم د زورواکو په لاس کې ځمکې لرو. هغه چا چې شرعي اسناد پرې باندې جوړ کړي دي او دا شرعي اسناد د یو حکومت لخوا ورته جوړ شوي وو او دا باید د یو قضایي سیستم لخوا نه بیرته ملغا کړی شي دا قوالی او موږ ته په اداري چارو کې یوه روښانه لار راوښیي. ولې په اداري چارو کې موږ د قوالی د بطلان لپاره کومه خبره نه لرو؟ یعنی قانون موږ ته د دې اجازه نه راکوي. خو په هر صورت تر اوسه قضا موږ ته داسې یو روښانه لاره نه ده راښودله. په دې کې
اختري صاحب، اکثره چې مقاماتو سره خبرې کوو او هغې د ولایتونو یا د سیمو ستونزو یادونه کوي، که څه هم چې دا خبره خو د ارګ په سویه هم ویل کېږي، دا زورواکي کلمه ډېر زیات یادېږي. په بلخ ولایت کې د ولایت د مقام د غراس امنیتی چارواکو سیاسي مشرانو واک تقریبا ډیر زیات ټینګ دی، یعنی یو له هغه ولایتونو دی چیرته چې حکومتي واک پکې ټینګ دی. نو بیا په بلخ کې زورواکي څوک دي؟
زورواکي اوس موږ څوک نه لرو. ما درته ویل چې مخکې په هغه نظام کې چې ائتلافونه و، اول ته هر څه په ویش کې و او د حق په سلسله برخورد کېده، په هغه وخت کې دا کارونه شوي دي. په اوس شرایطو کې هیڅوک پر قانون برلاسه نه لرو او هیڅوک د قانون په مقابل کې د غصب کلمه نشي منځته راوړی. دلته دولتي چارواکي او دولتي سیستم پر ټولو باندې حاکم ده په یو شکل. دلته هر څوک ده، هر تنظیم، هر ګروپ، سیاسي هر څوک چې ده هغه به د قانون په وړاندې خپل چلند قانوني لري. او په دې شرایطو کې، یعنی په قانوني شرایطو کې، د حکومت د رامنځته کېدو په شرایطو کې موږ د غصب کلمه نه لرو. خو مخکې له طالبانو دورې نه، په هغې دورې کې موږ د غصب قوانین لرو چې خلکو سره شته دي، او هغه موږ ته تقریبا اوس قانوني بڼه لري تر څو چې هغه ملغا نه شي کړی. یعنی دولت لپاره په لوړه کچه ضرور ده چې د قوانین لپاره یو تعریف رامنځته کړي چې کومه قواله د چلند وړ ده او کومه نه چلیږي. هغه زورواکو چې هغه وخت دا ځمکې په قوانو اخیستې وي، وړو وړو قوانو په نورو خلکو خرڅې کړې دي، دونه یوه ډېره لویه لانجه جوړه ده. خو په هر صورت تر څو چې یو لارښود موږ ته نه وي، یو لارښودنه درسته، زه فکر کوم دا به موږ ته یو مشکل وي. بله، و
ډېره زیاته مننه. خیر اندیش صاحب، تاسې د ولایتي شورا رئیس یاست، یعنی د ولایتونو اکثره معلومات تاسو سره پراته دي. په ولایتونو کې د مځکو غصب آیا اوس هم شته، او یو کڅنګه چې اختری صاحب چې پخوانی مسله ده؟ فکر کوم خیرنده صاحب سره زموږ تلیفوني تماس قطع شوی دی. یو شمېر ملګرو د ازادي راډیو ته په خپل اس ام اسونو کې هم د بلخ په ولایت د ولایت په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه اس ام اس راستولی، او دی وایي چې په بلخ ولایت کې څومره دینی مدرسې فعال دي. دا پوښتنه په دې خاطر هم اهمیت لري چې لکه څنګه چې اختری صاحب ویلي چې یو شمېر وسلوال دغلته د ازبکستان د اسلامي تحریک او د غراز د طالبانو او نورو وسلوال دي. اکثره وخت دا ویل کېږي کچیرته په افغانستان کې دنه تعلیمي دینی تعلیمي ادارې وي، نو ضرورت نشته چې افغان ځوانان بهر کې تعلیم ترلاسه کړي یا به د بل چا لخوا د افغانستان پر ضد استعمال شي. کچیرته خیرندې صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه کې وي، نو موږ هماغه پوښتنه له خیرندې صاحب څخه هم تکرارو. خو تر هغې مخکې به د یو شمېر دوستانو تلیفونونه واخلو چې هغوی څه پوښتنې لري. بله، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړو.
پاکستان
ډېر زیاته مننه. همدغه پښتون نور ملګرو هم مطرح کړی دی چې ولې په افغانستان کې یا مثلا په بلخ ولایت کې څومره دینی مدرسې دي تر څو افغان ځوانان ته په وطن کې دنه د دینی تعلیم زمينه برابر شي. بل اوریدونکي هم د تلیفون په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني اور، مهرباني وکړو.
علی محمد جلالی احمد شایسته ایلمن تخا.
مهرباني وکړه جلالی صاحب، نن موضوع زموږ د خبرونه د بلخ ولایت دی. بلخ ولایت کې د ستونزو د غرض د شو کارونو په اړه په دې اړه که پوښتنه لري، مهرباني.
ما پوښتنه د اختری صاحب سره ده چې دوی وایي چې معنا نو تشمیره د طالبانو معلومه ده چې دوه نه کسان دي، هم باید عملیات ژر شي وشي چې به منطقې ته وشړل شي. پوښتنه مې دغه د اختری صاحب سره
چې ښوونځي څومره قدر خلاص دي د زده کوونکو پر مخ باندې. ډېره زیاته مننه، کورم ودان. یو بل اوریدونکی هم خپل بیا بختری صاحب سره او خیرندې صاحب روخ شو تلیفون لاره، هغه سره به هم مطرح کړو. ازادي راډیو د مهرباني وکړئ.
مرسته تاسو ته او مېرمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړو.
پښتنه مې دغه ده امراد صاحب چې په زورواکي په موږ تل شکایتونه د خلکو هر لیدلي دي په بلخ ولایت کښې زیاتې د پښتنو سره د نورو او د مایرې سلوک شوی ده او دوی ټکاوایسي یا محمد نور په خوښه باندې قمندانان دي چې هغه د پښتنو نه ډېر زیاتې منځکې او څاروي هر شی موږ تل د ستاسو د راډیو له لارې د نورو رسنیو له لارې د غږ اورېدلی ده اوس دا پښتنه کوم چې اوس هم هغه کارونه په بلخ کښې روان دي که نه دي روان
مننه موږ باید د بلخ له مقاماتو سره شریک کړو چې تر څو تاسو چې څه اورېدلي یا تاسو ته چې څه رسېدلي چې هغه څومره حقیقت لري کورم ودان ډېره زیاته مننه اختري صاحب پوښتنې خو هم اورېدلي وي لومړی پوښتنه د هغه دوست چې مخکې په ایس ایم ایس کښې هم لیکلي وو چې تاسو چې وایي چې تاسو ته معلوم دی چې څومره وسلوال دي قومندان یې څوک دی مقام یې څوک دی ولې د ورکولو لپاره یا د هغوی د ځپلو عملیات نه کوئ
تشکر کوم دوستانو تندر سے پختلی و چه مدرسه شتا که نشتا زبا اول ده غل پر
زبان
چه بله و من پا بل خولایت پا هره و نسواله که ولو مدرسه لرو او کشنی مدرسه هم لرو من پا علی سطح مدرسه لوی اسدیه لرو چه پا آغه که تحصیلات کیگی او ده آغه فارغین بیا پا شریعت و حقوق فاکولتو کې موږ ورته فاکولتي لرو چې په هغه کښې پوهنځۍ دي درس وایي یعنې تر لوړې سطحې پورې د لیسانس تر سوې پورې موږ د دیني زده کړو لپاره زمینه مساعده شوې ده پاتې شو دا بل دوست چې ویل چې طالبانو شمېر هم در معلوم ده او ولې نه ورکوئ طالبان هغه څوک چې یعنې په یو شکل د اشکالو دوی طالب شوي دي یا خفګان ورته پیدا شوی یا تحریک شوي دي او یا آګاهانه دوی طالب شوي دي مونږ هڅه ورسره روانه ده چې ساحه نه هم نه کي او له دوی نه کوم خلاف کار صادر نه شي چېرې ورانکارې عمل ونه کي نو مونږ دا اوس هم مخکې هم ما ویلې چې عملیات جنګي ورسره روان دي په البرز غره کې هیله ده چې مونږ په شکل د اشکالو له دې ناامنۍ نه چې څه نه څه موږ هم ورسره هغه یو درګیر یو له دې نه خلاص شو پاتې شو د ښوونځیو د موجودیت موږ له شپږ سوه نه پورته ښوونځی لرو چې شپږ لکه او پنځوس زره متعلمین په کښې درس وایي درلس نیم زره معلمین ښځینه او نارینه د دوی لپاره تدریس کوي او موږ د اوس هم د یو سلو پنځوسو مکتبونو لپاره د تعمیر د نه شتون یا کمښت سره مواجه یو چې ورځ تر ورځې دا مکتبونه هم جوړوو او په دې دیارلسو کلو کښې هم تقریبا تر دوه سوه پورته مکتبونه موږ نوي جوړ کړي دي او د کمبود مکتبو یعنې چې تعمیرونه یې کم وو د دوی د کوټو د برابرولو په مورد کښې هم کار روان ده او موږ هره بودیجه چې ترلاسه کوو تر ټولو زیات په معارف باندې مصرفوو دا چون یوه زیربنا ده اجتماع لپاره نو موږ ډېر مصرف په معارف باندې کوو پاتې شو دا بل ورور ویلې چې د پښتنو سره د مور او مایرې سلوک شاید په لومبیو وختو کښې به دا شوی وي کله چې دلته ائتلاف و او دلته نابرابره حکومت و خو اوس دغسې څه موږ نه لرو په دې چې یوازینی مشکل چې موږ د قومونو تر منځ بعضن لرو هغه د مالچرونو د ځمکو د کرلو وه چې دا دوه کاله که درې کاله را په دې خوا دا مشکل په کلي رفت شوی ده یعنې د کوچیانو د مالچرونو یا د پروندو ځایونو د لاندې کولو موضوع وه دا اوس حل شوی ده او موږ په ولسوالیو کښې د پښتون مېشتو ولسوالیو لپاره پښتانه ولسوالان لرو پښتانه حکومتوال لرو هېڅ مشکل په دې کښې زه نه وینم هغسې چې د یو پښتانه عرض اورېدل کېږي د یو بل ورور هم اورېدل کېږي یعنې په حکومتي سطح کښې موږ هېڅ مشکل په دې کښې نه لرو هم په ټولو کچو کښې موږ خپل مسؤولین لرو خپل مامورین لرو تر څوارلسو پورته رئیسان لرو تا
پنځه نفره ولسوال صاحبان لرو، په همدې شکل شپږ اووه نفره قمندانان د امنیت ولسوالیو لرو. بلان دا 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 فکر کوم چې په دې مورد کې نور فکر کول او غږېدل به ناجایز وي، په دې چې بلتون به راولي، خدا مشکل زبلن په بل قلات کې نه وینم.
فقط یو پښتنه بل هم چلته ورور سمس کړه غویل دي چې هغه طبعا قومونه نه یاد کړی او نه د خبرې ته اشاره کړی، هغه چې په د بلخ په پوهنتون کې د نورو ولایتونو اکثر محصلانو ته لیلیه نه ورکول کیږي، دا خبره څومره حقیقت لري؟
من د محصلینو لپاره یو پوره اندازه لیلیه لرو، یعنی تقریبا د 3000 کسانو لپاره د لیلیه ادابین په بلخ ولایت کې شته. خو چېرې موږ 3000 نه پورته محصلین لرو، خامخا یو تعداد کسان یا شخور دي، یعنی خوشکه د دوی لپاره یا شور کول کیږي، یعنی د لیلیه کمښت دا مشکل لرو. بله، و موږ اتلس فاکولتی لرو په بلخ ولایت کې، دولتي شپږ پوهنتونونه غیر دولتي لرو. دا واقعا د محصلینو د خوب ځای یا د لیلیه لپاره دا مشکل لرو. په شخصي ځایو کې اکثرا ځای په ځای شوي دي او اوسیږي د نورو ولایتو کسان، او هغه لپاره چې ځای لرو هغوی ته هېڅ مشکل نه لرو، هغه به ځای په ځای دي او لیلیه ورته لرو. خو چې نوي تعمیرونه ورته جوړ کړو، خامخا به دوی ځای په ځای کیږي.
هیله ده چې هغه محصلانو چې دا شکایت لري ساس څرګندونه اورېدلې وي چې نوي ودانۍ جوړېدو سره به هغوی ته هم لیلیه ورکول کیږي. یو بل پښتنه یو اوریدونکو هم موږ سره شریک کړی دا اختری صاحب، هغه وایي چې ولې د بلخ د معدن او په خاص توګه د نفت او ګاز د استخراج لپاره چارواکي اقدام نه کوي؟
ما فکر باس کې لفاسي برخه سره هم ویل چې خوشبختانه په دتیر ولای کې موږ نفت او ګاز د پلټنې او د سروې کار په لویه کچه شروع شو. هغه یو لوی قرارداد چې له وطن ګروپ سره شوی ده، د الوتکو په ذریعه، یعنی مخصوص اکتشافي طیارات د اوس موږ په فضا کې پرواز کوي، چې د امریا هغه لویه ذخیره د تیلو چې تخار نه شروع کیږي بیا تر الخویه پورې دوام لري، د بلخ ولایت مرکز ده. په دې باندې پلټنې او کار عملا شروع شوی ده چې په هغه کې د تجارانو، یعنی د خصوصي تاجرانو یوه لویه برخه، یو لوی په حساب جوړښت رامنځته شوی ده او قرارداد کړی له دولت سره، دا کار پر روان ده. پاتې شو عملا دا اوس د بلخ له لارې نه د دریسوف د سکرو استخراج روان ده، عملا هغه ده کار پې کیږي. د جوزجان د ګازو د څاګانو د تصفیه کار دا اوس روان ده، چې نلیکه د کودبرق په خوا کار راکیږي د جوزجان له ولایت نه د برق ولایت د بارګا سیمې ته را رسېدلې او عملا کار پرې روان ده. نو هغه عمده کارونه چې د معدنو په برخه کې دی په بلخ ولایت کې زه فکر کوم دغه دي او عملا کار پرې روان ده.
ډیره مننه اختری صاحب، ځکه چې موږ خیراندې صاحب سره څو ځله هڅه وکړه چې تلیفوني اړیکه ورسره ټینګ کړو، خو د هغه تلیفون نه رخ کیږي او تاسو راسره سکورم ودان. یو بل اوریدونکی اخلو او پښتنه له تاسو سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
باز محمد د هلمند ولایت څخه شای سره په تماس کې.
مهرباني باز محمد اورا.
نو کوزې څو د تاسو او ساحه د رادیو ټول منو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
دا د بلخ ولایت خو یو صنعتي ولایت، ما پښتنه دا ده چې د بلخ ولایت د مزار شریف د کودبرق فابریکه خو یو ډېره ښه فابریکه وه، دا ټول افغانستان ته به دا کود رسوله. دا رسولې پنج ده، د دغې ترمیم لپاره د راجر نسکان کیسه یو رغونې یو پلان ورته فکه نشته، بس نور مو پر خدای سپارم.
کورم ودان باز محمد وروره، ستاسو پښتنم نور کړه او له اختری صاحب سره به مطرح کړو. اختری صاحب د ورور له هلمند څخه باز محمد ورور تماس نیولو، دوی چې په بلخ کې د کود برقی فابریکا چې کومه ده هغه ولې فعال نه ده؟
ما اونی ولا د باز محمد اورورا هغه څه چې تازه په سوځي ما زړه لا سواره نورم په سوځي د بلخ ولایت د کود برق فابریکا کما په سابق الحمدلله له جګړو ساتل شوې ده، له ورونو له ورانیو شوې ده، په دا دوهمره انقلاب او ګډوډیو کې فضل د خدای یوه دقه هم نه ده درېدلې او دا اوس هم تولیدات لري. خو دا ده چې مخکې به د دې لپاره مکمل ګاز را رسېده، دې تولید درلوده په ورځې کې 60,000 تنه او اوس دا تولید را کښته شوی ده. دې فابریکې په هغه وخت کې 15 میگا واټه برق هم تولیداوه چې نیم مزار ښار ته یې برق ورکاوه، خو اوس دا تولید ډېر راټیټ شوی ده، دومره کوي چې خپله چلیږي او خپلو کارګرانو ته معاش برابروی شي. 2,500 کسان هلته کار کوي او یو څه نور عواید دولت ته هم سپاري او د دې فابریکې میلیارد د کار اصلا ختم شوی. دا باید 10 کاله مخکې درېدلی وای، نور ماشینونه ورته راغلي وای، در حال چې تر اوسه پورې په هغو زړو پرزجاتو زموږ د کارګرانو زموږ د کارکوونکو په هڅې واند لا اوس هم فعاله ده، شکر الحمدلله، او کار کوي. اوس موږ یو نوی قرارداد د وزارت معدن او صنایع له خوا نه له مرکز نه هغه سوی ده، قرارداد سوی چې دغه ګازو څاګان پاکي هغه کې اوبه جمع شوي دي او ګاز کم ته نه تولیدیږي او نوې ګاز لیکه ورته راکش شي. تقریبا د 1.5 میلیون ډالرو بودیجه ورته ورکړل شوې ده د یو سی آی ډي له خوا نه او دا کار ته روان ده چې دا نوی ګاز په لویه اندازه د فابریکې ته ورسیږي. نو هیله ده چې دا تولید به بیا لوړیږي، بیا به د هلمند غرونه په خپلو کروندو کې د افغانستان یوریا 40% سره اچوي او د دوی پختې به دغسې سمسوریږي لکه مخکې چې وي، او دا بیا به توانۍ د دې پیدا کوي چې ټول وطن ته دا سره ورکړي. خو اوس ایله په ایله د دې تولید په دا بلخ ولایت کې تکافو هم نه کوي، یعنی ډېر تولید کم شوی، خو د خدای په فضل فعاله ده فابریکه.
مننه اختری صاحب. یوه بله اندېښنه چې د بلخ له خلکو سره ده هغه دغه کوم ځای کې چې د تیلو ذخیرې دي، یعنی د حیرتان د بندر د تیل دي، د غراس اخوانه د منځنۍ اسیا له هیوادونو راځي، دوی وی چې دا ذخیرې اکثره په هغو سیمو کې دي چیرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه، یعنی عام خلکو کورونه زیات دي، دوی دا ډېر خطرناک ګڼي. تاسې په دې اړه څه وایئ؟
واقعا دا مشکل مونږ له وخت نه احساس کړی ده. په حیرتانو بندر کې 60,000 کسان ژوند کوي او د دوی ترڅنګ موږ په لکهاو ټنه ذخایر د مواد نفتی او ګاز مایع لرو. له مواد نفتی نه هم ګاز مایع ډېر خطرناک دي. په دې خاطر موږ 2 کاله مخکې جناب وزیر صاحب تجارت اهدي صاحب د ځمکې له لارې نه بوته د کلفت بندر ته چې هغه له ترکمنستان سره څیرمه پروت ده او له هغې لارې نه دا امکان شته چې مونږ نفتی مواد له هغې لارې نه راوړو راوارد کړو د نلي کې په هغه، او د ذخایرو جوړښت هم د هغه ځای کې مشکل په دې نه پېښوي چې هلته ژوند نشته، کسان نشته، لویه دشته ده. او دا ډېر ښه پروګرام ده چې وزارت تجارت له ښې مرغې نه هلته تشکیل ورته جوړ کړی ده او دا کار روان ده چې مونږ د ذخایرو نفتی ذخایرو او ګاز مایع ذخایر له حیرتان بندر نه وباسو او ویسو د کلفت بندر ته. نو دا به واقعا د محیط زیستي له خوا نه یو ښه اقدام وي.
ډېر زیاته مننه اختری صاحب. بل اوریدونکي هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم وروره، زبی بولایم د مزار شریف د ولسوالی مارمول نه تاسو سره خبره کوم.
مهرباني وروره.
د ستاسو د مېلمانونه مېلمانانه دا سوال لرم چې ولې د دولسوالي مارمول د برق ولې نه جوړېږي؟ یو کال مخکې د دې پایه ګذاري شوې ده، د دې کارونه شروع دي، تر اوسه هم برق داسې ورک دی، د دې څه وخت د دې پروګرام خلاصېږي؟
ډېره زیاته مننه. حتماً پښتنه اختري صاحب مو اورېدلې، بل اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. فکر کوم د دې اورېدونکي تلیفوني تماس له موږ سره قطع شوی دی. اختري صاحب، د دې ورور حبیب الله پښتنه مو اورېدلې چې د دوی په ولسوالۍ کې کال مخکې د برق یا د برېښنا پای لګېدلې، خو تر اوسه دوی برېښنا نه لري.
د محمول ولسوالۍ چې ټول ټال په هغه کې 60,000 کسان پراوکی دی په سایه کې دی، او سنای ژوند دلته د 10,000 کسانو په شاوخوا کې خلک ژوند کوي. د برق تاسو ته معلومه ده چې هغه سابقه ریاست افغان برښنا مونږ درلوده، اوس په شرکت د برښنا تبدیل شوی، یعنی سکتور خصوصي سیستم نیولای ده، هغه د منفعت په اساس نه کار کوي. سره د هغه هم د دې لائن د تمدید لپاره پای وړل شوی دی، لائنونه وړل شوی دی او کار په باندې روان ده د شرکت برښنا لخوا نه، چې هغه خپل ګټه ویني، خامخا په دوی باندې دا برق خرڅوي او دوی به برق پلوري. خو موږ له دې نه پورته بل لار هم ورته نیولې ده. موږ په دا تیره هفته کې یو جلسه د انرژي ګروپ جلسه درلودله، په دې کې مل تاجرانو پنګوالو نه وغوښتل چې کولای شي د هغه نوي قانون په اساس چې حکومت پاس کړی ده، یعنی په مرکز کې په مختلفو ولسوالیو کې چې د هغوی واټن له مرکز نه ډېر لرې ده او د لاین تمدید د هغه ځای لپاره مشکل ده، کېدای شي پانګوال پانګه واچوي او د اوبو نه د لمر نه د باد نه برېښنا جوړه کړي او خلکو باندې وپلوري. زه فکر کوم د مارمول دا مشکل دغه وارداتي برق نه د حل کېدو په حال کې ده، دا به حل شي. خو د چارکند، د کشندې، زاري، شولګرې، چمتال، دولت آباد د دې ولسوالیو لپاره موږ دغسې یو پلان لرو. هیله ده چې د دې لپاره موږ کسان پیدا کړو چې سرمایه ګذاري وکړي، پانګوالان چې په دې کې پانګه واچوي او برق تولید کړي او په خلکو یې خرڅ کړي. زه فکر کوم دا رینیویبل انرژي یا د قابل تجدید انرژي سیستم به د دې لپاره ډېره ښه طریقه وي.
ډېر زیاته مننه اختر صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکي پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ځان معرفي کې ولایت په ولایت ونیس پروګرام ده.
اور السلام علیکم.
اور مه مهرباني. وعلیکم السلام.
حبیب الله جان، یاره مده کندهار د غورا کول شولې سر.
مهرباني وکړه حبیب الله جان، اوره د بل ولایت پړه کڅ پښتنه لري.
دا پښتنه مې دا چول سوالې ته لارې خلاصې ته او دا کندهار ولایت وار وړي نه راځي.
دا پښتنه دې بیا دوباره تکرار کړه، کوم د کوم ځینې قندار ولایت لارې خلاص دي او کوم ځینې وار به تراسي؟
دا وار وړي نه راځي.
خب د قندار په اړه مخکې هم خبرونه شوې ده او په نږدې ورځو کې به هم خبرونه وشي. هر وخت چې وار راغی دا به ستاسو پښتنه یا ستاسو هر څه نظر چې وي هغه به دوستانو سره شریک کړو. نن د بلخ لپاره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. هلو.
بله اور، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
دولت آباد ما خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ورور، څه ده په دولت آباد کې؟
چې دایمن د کو ته غم تاسو ویل نه خوړی دی او بده پاره ځکه نو شارې پرتی دي او خلک ټول نن په پاکستان کې دي، نن په لوکار کې دي، چې چې دي او ځکه نه راځي پرتی دي او دته کوم پرګرام لري نه لري.
ډیره زیاته مننه ورور، تشکر. یو بل اوریدونکي هم لرو د اخلو. فکر کوم ټلیفون یې قطع شو. ښه اختری صاحب، پښتنه به تاسو هم نوٹ کړی وي په دې ورسته پښتنه کا پایل کړی چې دولت آباد نه د غورور ول چې دوی ځکه شاړې پرتی دي او اوبن لري.
رښتیا وای دا ورور، وطن د دولت آباد مکه چې د درېمه درجه نه هم کیتی دي، دا هو به کم دي، یعنی اصلي حقوا من په بلخاب سین کې د اوس ولس
متر مکعب او بلرو چې دا وبه د دغه ځمکه لپاره چې څلور لک او 50 زره هکتار ځمکه ده د دې لپاره موږ ضرورت لرو 400 متر مکعب وبوته در حال چې موږ په سین کې دا اوس 10 متر مکعب او بلرو نو تاسو ته معلومیږي چې څومره کمښت دا لوی خو لبل خو دې ورور ویل چې خلک نسته ځمکه شاړې دي واقعا چې خلک نوی ځمکه شاړې پات کیږي دا بل خبر پاتې شو ځمکه مخکې دلته باور کرل کېده یعنی درې باور ځمکه کرل کېده او سړی به و شپته جری به ځمکه به درلودله دوه باور به پراته و یو باور یعنی شل جری به کرله د هغه سړي اوس اووه زمن دي چې پرې ووی ویشي څونه کېږي او د اووه زمنو بیا درې درې نور زمن دي چې هر سړي ته یې نیم نیم جریب یا یو جریب ځمکه رسېدلې نو دوی هېڅ وخت نشي کولی چې دا درې باوره کړي بنان ټوله ځمکه کرل کېږي چې په پورته ځایو کې یعنی په فراو کې ټوله ځمکه وکرل شي خامخا په پایناو کې اوبه کمې رسېږي نو د دې لپاره موږ ډېر ښه یو سیستم روان کړی ده هغه د بندونو پخول دي یعنی د اوبو د منظم ویش سیستم چې په 15 میلیونه ډالره دا پروژه روانه ده دا څلورم کال ده چې روان ده تر ډېره بریده من دا اوبه له ډېرې یعنی بې انصافه استفادې نه راویستلې او کوشش کړی ده چې په منظمه توګه د عقبې په صفت په تقسیم په هغه کې دا وویشل شي منظمې نو خامخا چون دا ډېر یو لوی زیانمن کار شوی ده په تېره کې زورواکو یا بالاخره هغه څوک چې په سیمه کې دوی هغه درلوده واک درلوده دا اوبه بې ځایه بې استحقاقه خوړلي دي له دوی نه دا اوبه راویستل او د پایناو لپاره رسول دا یو ستونزمن کار ده او ډېره وخت غواړي ولې هم بودیجه ورته په کار ده او هم د خلکو سره کار او قانوني چلند کول خامخا به مشکلات لري
اخته چې دا کار وکړو او تر ډیره بریدم دا کار کړای دی ان شاء الله. اختری صاحب د بلخ ولایت په کوم سیمو کې غیر قانوني وسلوال یا د هغوی چې تاسو هم زوروا کی یادوي د هغوی فعالیت زیات دی؟
منګ د څه څوک چې له قانون نه یعنی د دولتي چارو کې له قانون نه سرغړاوی ولري د څه څوک نه وینو خو هغه سابقه د تیر وخت مجاهدین قومندانان یا ملیشه قومندانان چې د ځان د ساتنې لپاره وسلې ساتلې دي له ځان سره یا له مرکز نه امرونه اخیستي دي یا کارتونه ورسره دي او په شکل د اشکالو مجاوز لري ځان سره وسلې ساتلې بعضان دي او بل سره په جنجالونو کې ډزې کوي دا نو کله ناکله لکه په درې کلو کې یا په دوه کلو کې په دا تېره هفته کې یو پیښه موږ په شولګره کې درلوده چې یو سړی وژل شوی او دوه زخمیان دي او موږ دواړه طرفه نیولي دي قانون ته هم سپارلي دي په همدې شکل بعضن دا لیدل کېږي چې په شولګره کې بعضن په بلخ ولسوالۍ کې یا د چاربولک چمتال په ولسوالۍ کې بعضې وسلوال لروچې دوی هم یعنی کارتونه لري دا کارتونه له وزارت داخلي اخیستي یا له رسمي مراجعو نه ځان سره وصله ساتلې.
ښه ډېره زیاته مننه اختري صاحب. کور دی ودان د خبرونې وروستي څو دقیقې دي. فقط غواړم چې دا بحث د سیو رقم جنبندي کړو چې درې هغه سترې پروژې یا درې هغه پراختیایي کارونه چې تاسو پلان لري په راتلونکي کې په بلخ کې ترسره کړئ هغه باره کې راته وای او دغه راس درې عمده مشکلات ستاسو سدي.
امنګ اول به مشکلات وایو مشکلات درې عمده مشکلات اول د اوبو کمښت د ځمکې کمښت دا دواړه یو عمده مشکل ده د بلخ ولایت د اقتصاد لپاره چې زمکه لرو ورته وبله لرو او چې زمکه د قانون لرو ورته زمکه نه لرو
د دې لپاره یو قانوني پړاو پکار ده چې د بزمکو کسان لپاره دولتي ځمکه ورکړل شي او نوې اوبه رامنځته شي. دا یو. دوم د برېښنا مشکل باوس د دې چې مونږه وارداتي هغه لرو برېښنا له ازبکستان او غواړو چې له ترکمنستان نه یې راوړو او له تاجکستان نه. خو مونږ دلته په دننه کې د برېښنا جوړولو فابریکه ولرو، د دې لپاره مونږ درې عمده ریزرفونه لرو. یو ښه لمر لرو، دوم اوبه لرو، باد لرو، او څلورم کثافات شهري چې د بایومس په طریقې کولی شو برق جوړ کړو، دا امکانات ورته لرو. دا دوم. دریم د کروندو د کښت لپاره هغه کړی چې مونږ د مخه درلودله او د انقلاب او د جنگونو له کبله هغه ویجاړه شوې چې پخته به په ځمکه کې کرل کېده، هغه به دیقان خرڅوله په حکومت باندې، حکومت به غوړي تنه ویستل، مالوچ به تنه جوړول، بالاخره به تکه کېدله، هغه تکې نه به د عسکرو دریشي جوړېده، صابون به په هغه کې مصرفېده، غوړه نه به استفاده کېده، او بیرته به د بزګر لپاره هم آسایش وه او د مصرف کنده. دغه کړۍ هم له لاسه ورکړې ده که دا وکړی چې مونږ په خصوصي سکتور په سطح کې.
اختر صاحب وبخښئ، تاسو ویلې چې مځکه لرو یا د پختې مسله مې یاد کړه، تاسو سره خو هلته د آمو دریاب دی، په دیارلسو کلونو کې د آمو له سیند نه ولې فایده نه ده اوچته کړې؟
او بل آمو دریاب تاسو ته به ښه معلومه وي چې دریاب په هغه ځای کې روانې چې هغه زوړي او زمونږ ځمکې لوړې دي، د زوړې نه لوړې ته اوبه راپورته کول زور غواړي او دا زور زمونږ زور ورسره برابر نه ده. دا یوه ډېره لویه پروژه وه چې سردار محمد داود خان طرحه کړې وه، $2 میلیارد د دې پروژې بوج وه او کار شروع شوی و. متاسفانه د دې جنگونو د شروع کېدو له کبله دا پروژه ختمه شوه، چې د هغې په لامل 2.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې کېدله. دا ډېره یوه لویه پروژه، حیاتي پروژه وه او سردار محمد داود خان د خدای وبخښي سخت وطن پرست انسان وه، او دا بودیجه یې آسیایي بانک ورکوله، جهاني بانک ورکوله.
وبخښي
چې دا تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې دا پروژه بېرته راژوندۍ کړي او د دې لپاره پیسې پیدا کړي. وکم که دا پروژه عملي کېږي، نه تنها د بلخ اوسېدونکو ته، بلکې زه چلنج ورکوم چې د 15 نورو ولایتو اوسېدونکو ته هم په بلخ ولایت کې د کار زمینه برابرېږي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت په ختمېدو دی. کورم ودان اختری صاحب، هڅه وکړو چې په راتلونکي کې بیا د بلخ ولایت په اړه خپرونه ولرو. تاسو د بلخ کارونه او دغلته د بلخ د خلکو ستونزې موږ سره شریکې کړئ او خلک هم له تاسو سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. دوستانو، د بلخ ولایت په اړه مو په ولایت په ولایت خپرونه کې نن خبرې درلودې. په دې خپرونه کې موږ سره مېلمانه وو د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیرندیش او د بلخ ولایت د مقام سکتوري رئیس ذبیح الله اختری.
خفا شولې دمر زر پس باندې خوش شولې ولې پکتول ما خفا شولې دمر زر پس باندې خوش شولې دمر زر پس باندې خوش شولې حوصله برات راستون شله تیر حوصله برات راستون شله تیر حوصله برات راستون شله چیل خندانا تکشنا شولے دم رزر پسوان دے غصا شولے چیل خندانا تکشنا شولے دم رزر پسوان دے غصا شولے دم رزر پسوان دے غصا شولے